سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته خوږیست په موقع د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د جاپان سفارت په کندوز کې ځانمرګي بریده غندلې یو ټینګار کړی چې دا ډول بریدونه باید سمدلاسه ودرول شي. یا سفارت نن پر خپل اکسپانې افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې په کندوز کې د پرونی حملې د قربانیانو له کورنۍ او سره خپل خواخوږي څرګند کړی ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسولیت په غاړه واخیست. داعش په خپل ټلګرام چینل کې راپور ورکړ چې ځانمرګي برید د طالبانو یو شمېر حکومتي کارمندان یې په نښه کړی چې د کابل بانک څنګه بهر د خپل ماشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوی وو. په کندوز کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ په دې پیښه کې د ملکی وګړو او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون لک تر لګه 15 کسان وژل شوی دي. خو سرچینو د ازادي اروپا ازادي رادیو ته ویل چې په دې برید کې له 1400 څخه تر 1400 پورې کسان وژل شوی دي. په پاکستانی پولیسو علي وزير د 2014 کال په اگست کې د دې هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې ونیو چیرته چې هغه د مخدره توکو په قاچاق او پر پولیسو د برید په تور تورن شو. هغه وخت د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د علي وزير د خوشي کېدو امر وکړ، خو هغه خوشي نه شو. د اسلام آباد له زندان څخه د راولپنډۍ زندان ته ورپسې د پنجاب ایالت څخه مختلفو زندانونو ته او په پای کې د بلوچستان زندان ته ولېږدول شو. پښتون ژغورنې غورزنګ مدافع وکیلانو او ملاتړو یې پر علي وزیر لګیدلی تورونه د سیاسي انګیزو پر بنسټ تورونه بللي او د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د سې شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فدرالي کارمندانو د شمیر د کمولو لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې د ایلن ماسک په مشرۍ د حکومت د مؤثریت ادارې ته یې ډیر واک ورکړ. دا حکم له ټولو فدرالي څانګو او ادارو څخه غواړي چې د کاغلي ماسک له ټیم سره کار وکړي څو د کارمندانو د پام وړ کمولو او ممکن د ځینو څانګو ادارو د منځ وړلو لپاره لارې چارې ولټوي. د دې امر تر لاسلیک مخکې ایلن ماسک چې سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ په دفتر کې خبريالانو ته ویل چې فدرالي حکومت په لګښتونو د کمولو پرته دیوالی شي. هغه ژمنه وکړه چې د حکومت د بودیجې سپما به یو ټریلیون ډالر ته ورسوي او زیاته کړه چې د فدرالي حکومت د لګښتونو کمول یو انتخاب نه دی بلکې وړتیا ده. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیث وايي د غزې د ترانګې او لویدیزې غاړې لسیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمه لپاره د نه منلو وړ دی. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې ښاغلی ابو الغیث نن په دوبۍ کې د عربي لیګ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشري کې د ولسمشر ډونالد ترامپ ته هغې طرحې په اړه چې وایي د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کډه شي د یوې پوښتنې په ځوابولو کې ویل چې دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په واشنگټن کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه او نیسی او له اقتصادي پلوه د پخو ودروي. ښاغلی ترامپ ویلی وو کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترانګې څخه ووزي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي، دغه سیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د ښاغلي ترامپ دې وړاندیز د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو نیوکې وپارولې چې له دې ډلې یې د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنیس کالامارت ریټرز اجانس ته وویل چې له غزې څخه د فلسطینیانو جبري او د دوی له خوښې پرته ایستل جنګي جنایت بلل کیږي. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار د 2025 کال د اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي افغان لوبغاړي به د یوې اونۍ اوږد کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلند په وړاندې دوه تمریناتي لوبې پر دې کې شاملې وي. مخکې له دې چې دوی د فبروري په 21 په کراچۍ کې د سویلي افریقا سره خپل لومړی رسمي لوبه وکړي، دغه لوبه به تر سره شي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو لاره ازادي رادیو خبری ټول گاوري. په دې ټولګه کې به لما فرشتې صحاق سره د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه واوري. په سر کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په کندز ښار کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیسته چې په دې کې ځینې عام وګړي بیا وایي
نو د شنبه په ورځ منظوري راغلی و موږ ته زنګ و چې ما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شو هغه کارت جوړو بس دغه څه واقع شو.
د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګم رادیو د خبرونو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ترڅنګ یې د نورستان هم یو راپور لرو. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 کلنه دښمنۍ په دوستي بدله شوه.
د فتاتلونو د اختتاب د مریاض او حقوقي او جزایم 500 نه پورته موضوعات الحمدلله ډیر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل پتل شوې ده.
په دې خبري ټولګه کې احمد ضیا منصوري په تخنیکی چارو کې را سره همکاري کوي. هیله ده د راپورونو تر پای را سره ملوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا خبری ټولګه ته مو خراغلاس درته وایم. ورزو د افغانستان د راپورونو په لور د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په کندز ښار کې د تیری ورځې د ځانمرګي بریټ مسولیت ومنه. فرانس پریس خبری ایجنس د داعش د اعلامیه په حواله چې د اوماق په نوم د دې ډلې په یو ټلګرام چینل کې خبره شوې راپور ورکړی چې دا انتحاري حمله د طالبانو په هغه غړو شوې چې کابل بانک ته د خپل ماشونو د خستلو لپاره تللی وو. د دې پیښې د قربانیانو زینی نګدې کسان او د کندز اوسیدونکو وایي د پیښه ورته ډیره داندښنې وړ ده او د طالبانو حکومت غواړي چې د نامنې یو مخه دی ونیسي. نور حال په دې راپور کې
ډیر زیات په غربت کې ان چې د خپې د اتلی ورشي.
ډاکټر محمد محمود زید د کندز په هنتون د استاد ډاکټر محمد شهابی سالرزی چې په کندز کې پرون سه شنبه د فبروري 11 په یو انتحاري حمله کې وژل شو نګدې دوسته. نو موږ یې ازادي راډیو ته ویل چې ډاکټر شهابی د کوناړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکو چې تازه په کندوز پونتون کې د استاد پتوګه مقرر شوی او غختلې کابل بانک د خپل اکاونټ کارت تر لاسه کړی.
ډیر وخت نه زه سرشناخت لرم رفتامت ډیر زیات په غربت کې درس وایل نو د شنبه په ورځ منظوري راغلی و موږ ته زنګ و چې ما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شوم هغه کارت جوړو بس دغه څه واقع شو.
د وای ډاکټر شهابی د استوماتولوژي په برخه کې ذکر کړی وی او له فراغت وروسته د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې ماینه خانه خلاص کړی و چې د کندوز په پوهنتون کې د کډری بست لیلان وروسته د پوهنتون ته د استاد په توګه بریالی شو. خو نو موري د خغلی شهابی د شخصي ژوند په اړه معلومات ورنکړل. د کندوز د سې شنبه د ورځې د سهار 8 بجې په دې انتحاري حمله کې د سیمایزو چارواکو په خبره 15 تنه ووژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوی. د دې پیښې مسولیت داعش خراسان څنګه منله. فرانس پریس خبري ایجنسی د داعش د اعلامیه په حواله چې د ایماق په نوم د دې ډلې په ټلګرام چینل خبره شوی راپور ورکړی چې د انتحاري حمله د طالبانو په هغه غړو شوی چې له کابل بانک نه بیرون د خپل ماشونو د اخیستلو لپاره راټول شوی. که څه هم په دې پیښه کې د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه خپاره شوی او پرون هم له پیښې وروسته په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې له 15 تر 18 تنه وژل شوي. خو په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان جمعالدین خاکسار د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د تلفاتو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی. نوموړي د غراز د دې پیښې له امله د ټپیانو روغتیایي وضعیت هم د ډاډ وړ وباله.
ټپیانو صحیح وضعیت الحمدلله او ډاډ وړ ده. هیڅ نو مشکل نشته او موږ د کندوز د ټولو شریف ولسونو ته ډاډ ورکو چې داسې پیښه امین بنی صادقان موږ ته وسپارو.
دا په داسې حال کې د چلدې پیښې وروسته د کندوز یو شمیر اوسیدونکو د نامنې د پیښو د زیاتېدو لامل اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اتفاق کې در کندوز د روز افتید خېلی
د پیښو وروسته د کندوز اوسیدونکو ډیر اندېښمن دي. زه خپل د کندوز د اوسیدونکو په توګه د امنیت په اړه اندېښنه لرم. حکومت باید د خپل خلکو امنیت وساتي. د رښتیا هم ډیر اندېښمنونکې وضعیت دی چې په یو امن سیمه کې دا ډول پیښه رامنځته کړي.
په کندوز کې د داعش د انتحاري حمله یو ورځ وروسته لاقه وشو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه په یو ځانګړي غونډه کې په سیمه او افغانستان کې د داعش د غواخونو د ډېریدو په اړه اندېښنه وښوده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څنګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو ورته لري. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د داعش او نورې وسلواله ډلې په افغانستان کې لمنځت للی او عملاً د افغانستان له خاورې هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه دی متوجه. د وزارت ادعا کړې چې په افغانستان کې د نامنۍ د پیښو عاملین د ډیورن کرښې بلې غاړې ته خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنۍ د ډیری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د تیر 2024 د دسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځان مرګی بریټ مسولیت هم د ډلې اخیسته وو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو ته یو ځل بیا خرغلاستوي ماده ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګم رادیو د خبرونو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تیر ورځ ویلي د دې رادیو د خبرونو بندول د افغان ښځو پر وړاندې یو بل ګام دی. په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو هم ازادي رادیو ته وویل چې دوی د طالبانو لخوا د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو او یو په بل پسې د بندولو په اړه ژور اندېښنه درلودله. د ډیر سناکاکر نور جزئیات راکې.
په افغانستان کې د بیګم رادیو پر خبرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې رادیو د خبرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یادې درې د سیشنبې په ورځ په خپل اکسپانه د بیګم رادیو د بندیدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینی رسنۍ و چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاډون سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کیږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان هم په دې هیواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډیرېدو شکایت کوي. یو ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وای د آزادو رسنیو بندول په ټولنه منفي اغیز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه‌ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره میشد.
د بیگم رادیو یوازینی رسانه‌ای و چې په افغانستان کې د میرمنو لخوا اداره کېده. خو بعد مرغه د بیان د ازادۍ ضد د طالبانو ډلې د دې رسانه‌ای غږ هم خاموشه کړ. د میرمنو د غږ غلي کول معلوماتو او زده کړو ته د هغوی د لاسرسي محدودول دي او زما په اند د خپلواکو رسنیو په ځانګړي توګه د هغو رسنیو کمښت چې د میرمنو حقونو باندې تمرکز لري د افغانستان پر ټولنې ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوال احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایند
ز فکر کوم پورسته میاشتو کې په افغانستان کې در رسنی وضعیت ورستر بلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان در رسنی ورتلونکو لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبريالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبريالانو د پراخ کډوالۍ ډېرې دل او در رسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیگم رادیو خبرونې د هغه څلعمل چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولی وزندولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په 14مه په کابل کې د دې رادیو دفتر ته ننوتل او له کارکونکو یې د پښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او ټلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکونکي هم له ځان سره یوړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیګم رادیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم رادیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللې وه او د طالبانو له زندانۍ د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم رادیو د ښځو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2000 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسه کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2023 کال په مارچ میاشت کې بیګم ټلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خبرونه لري، او په 2023 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ته یو ځل بیا هم خره غلاست وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي وایي په افغانستان کې د نړیوالې جنایي محکمې رول مهم دی. ریچارډ بنټ پرونه وخت په خپل اکسپانډ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د دغه محکمې په سرانوال کریم خان له بندیز وروسته په یو بیان کې ویل چې د نړیوالې جنایي محکمې د کمزوري کېدو هڅې به د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان ورسوي. په دې اړه نور حال
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د نړیوالی جنایي محکمې په څارنوال کریم خان له بندي سرسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې آی سی سی مهم رول لوبوي، او دغه هیواد په ګډون په نورو هیوادونو کې د جرمونو د حل لپاره له محدودو موجودو لارو څخه ده. ریچارډ بنټ پرون نا وخت په خپل اکسپانډ په یو بیان کې زیاته کړې چې د امریکا بندیزونه د دغه محکمې حیثیت کمزوري کوي، او د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان رسوي. نوموړي ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه د نړیوالو جنایتونو لپاره د حساب ورکولو او عدالت یوازینی مرجع ده. روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د فبروري په شپږمه سپینې ماڼۍ د آی سی سی په څارنوال کریم خان بندیزونه اعلان کړل. د دې اقدام لامل د سپینې ماڼۍ په وینا د یادې محکمې هغه بې بنسټه څېړنې دي چې امریکا او اسرائیل هدف ګرځولي. د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو کارپوهانو ډلې چې ښاغلی بنټي هم غړی دی، د ویلامي په خبرولو سره دا پریکړه اندېښمنونکي بللي او په نړیواله کچه یې د قانون پر حاکمیت برید ګڼلې. دوی د امریکا بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د عمل نړیواله جنایي محکمه کمزوري، او د جنګي او د بشریت په وړاندې د جرمونو په اړه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، د دې مخکې څېړنې له خنډ سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله جنایي محکمه په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه. د محکمې څارنوال کریم خان دغه حکم د اعلان پر مهال د طالبانو دغه مشان د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې په لاس لرلو تورن کړی وو. که څه هم امریکا په رسمي ډول د دغه غوښتنې ملاتړ نه دی کړی، خو د بشري حقونو یو شمیر افغاني فعالان وایي نړیواله ټولنه دې په ګډه د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې د عملي کېدو لپاره هڅې وکړي. د خزو د حقونو یوې فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
نقش محکمه جزایی بین المللی
په افغانستان کې جنایتونو ته د رسیدو په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمه یا آی سی سی نقش ډیر مهم دی. د محکمه کولای شي چې د بشر ضد جنایتونو په برخه کې د طالبانو په اړه څېړنې وکړي او د دوی مشران محکمه کړي. آی سی سی په دې برخه کې یو معتبر بنسټ دی او باید ملاتړ یې وشي څو وکولای شي اغیزمن رول ولوبوي. خدا چې امریکا په دې محکمه بندیزونه وضع کړي، د عدالت په برخه کې د دوی هڅې اغیزمنوي.
د خود د حقونو بل فعال راحل تلاش
درخواست ما از جامعه جهانی در
نړیوال ټولنې غواړو چې د نړیوالې جنایي محکمې په ملاتړ سره هغه کسان چې په افغانستان کې بېګنا خلک وژلي، هغه خلک چې په تیرو نږدې درې نیمو کلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې، د هغه چې افغانستان یې د ښځو لپاره په زندان بدل کړی، باید په وړاندې یې شوې پرېکړې عملي شي او دوی باید محکمه شي.
بروی مردم افغانستان خصوصا زنان بستن.
د یادونه دا که څوم د خوځو په وړاندې د طالبانو ځپون کې اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او دغه اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي. ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه یې تضمین کړي دي. زده کړې او کار دوه هغه مهم مسایل دي چې طالبانو افغان جونی او خوځې ترې راګرځولې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د امریکا د روسیې له خوا د فوګل له خوشی کېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوشی کېدو په تمه ده. په دې اړه به نور جزئیات حسین احمد زئی راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوکل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. هغه لی ټرمپ د سې شمې په ورځ د سلواغې په درویشتمه په سپینې ماڼۍ کې له فوکل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له درې نیم کال وروسته د هغه خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینه ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د مارک فوکل د بیرته راستنېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشی شي. ویل کېږي چې مارک فوکل یو ښوونکی د چې پروسیا کې له درې نیم کال زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د فبروري په ولسمه نه وخت په سپینه ماڼۍ کې د فوکل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ ویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنوي ته پیژندل شوی دی د فبروري په دولسمه به خوشی شي. هغه د دې کس د ویت په اړه توضیحات ورنکړل او نه یې تایید کړل چې دا به هغه څوک چې اوس مهال په روسیه کې بندي دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوکل خوشی کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ و. هغه هیڅ جزئیات ورنکړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په برخه کې د خنیت نښه ده. ټرمپ چې د فوکل ترڅنګ ولاړ و ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدای شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یوه لویه برخه وي. فوکل ویل زه اوس مهال د ځمکې پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوکل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل نه یم. ولسمشر ټرمپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماټیک خدمت څخه راغلی اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشاله یم چې بیرته دلته راغلی یم. فوکل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ماته په بخنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت تمدار په توګه چلند وکړ. هغه د ټرمپ د ځانګړي استازي ستیو ویتکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په ولسمه روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوکل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په ولسمه نیټه سپینې ماڼۍ د فوکل د خوشی کېدو د روسیې خبرور وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فوکل په ناسمه توګه نیول شوی و. فوکل په 2020 کال کې د یو ډول طبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نوموړی وای د ملا د جرای عملیات وروسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړل شوی و. هغه وروسته په روسیه کې په 14 کلونو باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له خوا په خبرو شیل مې کې ویل چې ولسمشر ټرمپ، سټیف ویتوکوف او د ولسمشر سلاکارانو د تبادلې په اړه خبرې مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې له خوا د خبرور په څرګندولو تمام شول او دای وو خوده چې موږ په اوکران کې د وحشتناک جګړې د پای ته رسولو لپاره په سملوري روان یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشی کېدل د تبادلې و برخه بلله. خدای ونه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څه ورکړي دي. فوکل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن خوانځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ بندیانو په پخوانیو تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو سو امریکایانو څخه یو و چې په روسیې کلونو کې په روسیه کې د جعلي تورن په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړل شوې دي. واشنگټن د دوی څخه ډېر د کرملین لخوا یرغمل شوی بللی چې د هغو روسانو د خوشی کېدو لپاره د چانی وهلو د بدیل په توګه وکاروي چې په لویدیځ کې د سختو جرمونو له کبله په بند محکوم شوی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ته روغتیا نړیوال سازمان وی په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمیز دفتر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یو خاموش جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمیر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشټوالي شکایت لري. په دې اړه زموږ همکار سنا ککړ نور څه زیات راکوي.
امکانات در افغانستان اصلا که به مرضای سرطان اجنه و کمک نمیشه.
در بدخشان ولایت اوسیدون که عزیزه و ویله چلور کلونو راهیسه په سرطان اخته ده او په افغانستان که در درملن د امکاناتو د نشتوالی لعمله اړش و چه پاکستان ته ولاړ شي.
شخصا خدم به کابل چندین بار مراجعه
زه خپل څو ځل کابل ته ولاړم. هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما یې توان نه درلود. په دې وروستیو کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړې شوم، د کیموترافي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړ شم او شپږ میاشتې هلته وم.
شش موده پاکستان موندم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو خلک یار وایي د کورنۍ درې غړي په دې ناروغي اخته دي او د درملنې لپاره لازم امکانات نشته.
د
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ییز دفتر د فبروري په 11مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي، په لیرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده، خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سینیزا سلواډور په حواله راغلي، په لیرې پرتو سیمو کې د یو نامری دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلی سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنې مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتي رحماني په حواله راغلي، د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په هکله په یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي، څو دا ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 5 لکو ته رسېده، خو تازه د هرات په سیمه ییز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې ده. دغه دښمنۍ چې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کاله وړاندې د خپل منځي اختلافاتو له وجې رامنځته شوې وه، پکې 4 کسان ژوندونه یې بایللي او 2 تنه ټپیان شوي. نور حال په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې هغه 40 کلنه دښمنۍ د ځایي چارواکو او دینی عالمانو په هڅو په دوستۍ بدله شوه، چې په کې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي وو. د جرګې یو غړي ملک لال محمد ازادي راډیو ته وویل، په سیمه کې د کورنیو، کلیو او قومونو ترمنځ ګڼي دښمنۍ شتون لري چې په 13 کالو کې 2-3 شاوخوا 50 وړي او غټي دښمنۍ پای ته رسولې دي.
د قاتلونو، د اختطاف، د میراث او حقوقي او جزایي 50 نه پورته موضوعات الحمدلله ډیر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل پتل شوی دی. جاهد علما مونږ سره د علما په شورا کې وشتون لري او د ولسوالۍ او د قضا او د ټولو مشرانو په همانګي باقي موضوعات هم په جیران کې دي، او دا کم موضوعات چې حل شوي دي دا تخمینا 40 کلن او 10 کلن نامنحل موضوعات وو پاتې وو.
هغه وای اوسې تازه د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه کړې ده. د پخلاشو کورنیو څخه هم یو تن مولوی سمي ولادې وای په دښمنۍ کې مالی او ځاني زیانونه لیدلي، خوشاله دي چې له نورو تلفاتو او ستونزو څخه وژغورل شول.
چې دا قضیه د حل په ارتباط باندې مونږ ته هم راضي یو، ځکه چې مونږ ته دغه قضیه کې ډېر مالی او ځاني طرفات هم اوخته وو او تر نظام په دې کې هیڅ یو قدم هم نه وخه. نو د اسلامي امارت نه د ضرورت لته زما کورنۍ، زمونږ مقابل جانب چې ډېر خپلوان هم پکې وو، ټول زړه د تنه راضي وته نه.
د سیمې اوسیدونکو باید د دښمنۍ شتون په امنیت هم بد اغیزه کوي. په ویناي کې د دښمنو خواو یو لورې حکومت سره وي، نو بل بیا د نظام مخالفینو سره یو ځای کیږي. یو کوخخ کوي چې د حکومت په وسلي او ملاتړ خپل دښمن ته ځان ورسوي، او بل بیا د حکومت ته مخالفو له وسلي او نوم همدا ګټه اخلي. خلق له طالبانو غواړي چې کوم کسان د حکومت په نوم او وسلي خپل شخصي دښمنۍ پالي باید له دندو ګوښه شي. مولوی امان الله:
که
کچری حکومت هو واړی د نورستان خلکو خپل منځي شخړې ته پایتګی کیږي، لمړی باید دوی دشمندار خلک د خپل نظامی صفونو څخه لرې کړي، تر هغه چې دوی نظامی قوت څخه برخوردار وي هیڅکله د سولې ته غاړه نه ږدي، بلکې موجوده نظام ته هم سرخوږی جوړوي.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو په داسې حال کې د خلکو ترمنځ د شخصي دښمنیو ختمولو هڅې پیل کړې چې د منډول ولسوالۍ اړوند چپه دره کې هم تیره ورځ یوه 15 کلنه دښمني چې په کې شپږو کسانو ته مرګ ژوبلا وختې وه په دوستۍ بدله شوه. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت ولایت دی چې د ځنګل، ځمکې، اوبو، څړځایونو او نورو غټو او وړو خبرو پر سر ګڼی دښمنۍ پکې شتون لري چې له امله هر کال یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
قدر منوریدونکو، په راتلونکو څو شیبو کې به د ځوان فکر خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. افغانستان کې د جاپان سفارت په کندوز کې ځانمرګي برید غندلی او ټینګار یې کړی چې دا ډول بریدونه باید سمدلاسه ودرول شي. یاد سفارت نن پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې یو پوسټ پکې په کندوز کې د پرونی حملې د قربانیانو له کورنۍ سره خپل ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د اسلامي دولت ډلې دایشت د برید مسولیت په غاړه واخیست. پولیس او پاکستان کې علي وزیر د 2023 کال پاګیس کې د دې هیواد په پلازمین اسلام آباد کې ونی و چیرته چې هغه د مخدره توکو په قاچاق او پر پولیسو د برید په تور تورن شو. هغه وخت د پاکستاني محکمې د ضمانت په بدل کې د علي وزیر د خوشی کېدو امر وکړ، خو هغه خوشی نه شو او د اسلام آباد له زندان څخه د راولپنډي زندان ته او بلاخره د بلوچستان په زندان کې ولېږدول شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فدرالي کارمندانو د شمیر د کمولو لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې د ایلن ماسک په مشرۍ د حکومت د موثریت ادارې ته ډیر واک ورکړ. د حکم له ټولو فدرالي څانګو او ادارو څخه غوښتنه غواړي چې د ښاغلي ماسک له ټیم سره کار وکړي څو د کارمندانو د پام وړ کمولو او ممکن د ځینو څانګو یا ادارو د له منځه وړلو لپاره لارې چارې ولټوي. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار د 2025 کال د اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودی زلوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو 15 کسه یو طرف ته کیږي، 15 بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي، دغه قچي غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی دا یو پخه.
خو ځوان انجونې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط هغه لغت ورسېږي وایي بسم الله که ودی، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست ځي وایي ته سه کې لو انجلۍ سېځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږه تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږه البته د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره هم ګټه کوي. کوم لوبې چې دي
درمنه ټکو تجربه خو دلې چې لوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیز لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته ژوندۍ کوي او دوی هم په فزیکی او رواني لحاظ خواخ او تاند ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیزې لوبې ترسره کیږي.
دودیزې لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیری وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې مختلف دودیزې لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ڈنڈا دا همدارنګا خوسای دی د دې خوا کې نور داسې کلیوالي لوبي دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره ډېر علاقه لري، تر سره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبي په لغمان کې هم ډېر مشهور دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبي تر سره کوي. هڅه کوو چې د ونې په جریان کې څو ساعت ځان وسګار کړو او لملګرو سره د لوبي تر سره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډیر رایج دی، ځوانان والیبال ډیر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډیره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډیره مشهوره ده. کرکټ هم دی، اما دا لوبه ډیره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا چې همکاران دي د پخوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله نا کله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوم چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی پلیټفارمونه دي کې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کښېني، ګیمونه وهي، خپل سات تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنیو ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري د نورو خلکو، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې واوسیږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو ګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کم رنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوره شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کم رنګ کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سړي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې، په اوسنیو وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي. یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره. نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام د دې په خوا کې، نړیواله ټولنه، همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوان په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خاص و مخکې هلته دوی به دا ټالونه جوړول، په ټالو کې به زنګېده د ښځو خپل یو جلا ډله به ټوله به دا کلیوال ښځې نه دا خپل منطقې ښځو به هغه ځای پیغلانو به مشخص کړی وو. دا د ګونې به پاخه او چایان به یوړې بیا به هلته دا ټالونه به واچوله په لرګو باندې، په ونو باندې، په بل داسې شي باندې چې هلته به تالېده سر به ولاړه بیا به مازګر راله. یوه ورځ به په کال کې مشخص وه، هغه به د اختر ورځ وه یا هم بل داسې یو ورځ به مشخص کړی وه دوی به کړه. اما نور اضافه ساتیری نه وو. او نارینه وو دپاره لوبې دغه فوټبال ډېر استعمالېږي، پخوا هم ډېر کېده، اوس هم ډېر کېږي، او کرکټ ډېر استعمالېږي. او دا د بیډیو لوبې ډېرې کېده، د مردوکو لوبې ډېرې کېده، او هغه د لرګي وهنه وو په هغه یوه پښه باندې سړي هغه لرګي وغورځوه. دغه لوبې درې دانې ډېرې کېنه، دوی به ډله راټوله سوه، د هغې جنګېدا ساتېری به ډېر و. هغه به وخت معلوم نه و، اختر او دغه ښه ورځ او بده ورځ دا به نه وه، فقط هغه هګیانې به جوش کړې به، ځکه د دوی هدف دا و سي باید خرڅې هم سي او ساتېری هم باندې وس. بیا به یو میدان ته راوویستله، هګیانې به جنګېدلې، چرګ جنګېده او د زیرکې او بل مرغه نوم یې ییر سو، مشهورې ساتېریانې وې چې په کندهار کې به کېدلې. داسې جنګیالي مرغان به ګریپ شکه پیدا کړ په ګرو کې بنولا بیا به غټ میدان وخت د ورځ به مشخص کړ اعلان به وکړي چې دلته نن ساتي رید بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو د خلک شاخوا ورته کښېنستله د سیل دپاره دغه شیان بیا په جنګ واچوله هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې سې د هر چا اول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو اما د ښځو تر منځ داسې اوس مشخص کوم ساتیری نهسه پخوا به ټالونه ډېر وه د نجونو به هغه خاله خاله ساتیری د ناوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي ونه او کورې کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به راووتلې کوچنی خیمې به ودرولې بیا به دوی د خاله خاله ساتیری کوون الوکان خو اوس هم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي د دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه یې فوټبال وي دغه ساتیری کوي دوی ترمنځ سې ډېره پراخه سوې ده دا لوبه ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال د لوبه ورځ تر بلې ډېریږي د نورې لوبې ټوله شاته پرېښول د نجونو لپاره کوم ساتیری نشته سې حقیقت وایي که واړه ماشومان دي که دا لویان دي هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې مقصد هغه په نامه کوي لې بیا که بیا د کور کارونه کوي نور اضافه ساتیری نشته
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاک له هم زیاتوي
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی ځکه یو خود د تفریح او ساتیری سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دی حرکت وکي فزیکی حرکت ټولم بدن ته رشد ورکوي یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبي هغه که الک به کینچلی وي د دواړو ترمنځ شده اما د دې تر څنګ زده نه غواړم چې فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوري که ووري که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوبو باندې مشغول اوسي ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده هر لوبه که الک به کینچلی وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را زه اوس الوکان سړي ولاړ سي هغه وخت مشخص وي هر وخت زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي ته دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سي په ځین کې ګرځي هغه ټول له منځه ولاړ سي فقط د یو دوه ساعت لپاره اما زموږ شزنه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اختر په دا خطر سي دوی د پاره نه د ساتيري زمينه ست نه هم د وټلو زمينه ست سي فقط په لغت ورسي جواب بسم الله ک او دایي نو زموږ شزنه ټولنه اوس ډېر پروانه حالت باندې اخته ده نه د لوبو وخت نه د تفریح وخت نه د وټلو وخت سه که هم همسایه یا یو دوست ملګری ته زی وای تاسو کې لو انجیز زی ته د پیغلانو پوری اما سکه لو کوچنی وی وای د باندې مو وز په کور کې نو د دوی د پاره کوم د فرصت نشته او دا دون کم سینه انجونی سه اوس مال می دي دوی لا په یو رقم ډیپریشن باندې اخته ده
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودی زلو بو ته وخت ورکوي او ملګری په همدې بهانه سره ټولېږي ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي خو دلته چې اکثره هغه کلیوالي یا دودیزو لوبې دي هغه غیږنیونه ده غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي پنځه بل طرف ته کېږي یو پکې میر ټاکل کېږي ډاله جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچې غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلومي بیا نو چې د هر چا دغه قچې غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو یا چپک هغه دالو به وبیل دی دا کس زیږي پکې
خغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري
یو بل لوب مشته چې مثلا دنده کلک ورته وي دنده کلک هغه لوب چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي پورا ځوانان نه دي د لارګو یو دوا هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتی په اندازې یو بل لارګې چې په دا شل سانتی لارګې په وې هغه داسې یو متر په اندازې وي چې دوی د دنده کلک لوب ورته وي دغه لوب هم دوی دي سي دي زمونږ په لګمان کې دام تر سره کیږي انټرنیټي گیمونه دي دغه موبایلونو کې کوم گیمونه دي دا یو لک تاثیرات په هغه باندې کړه د پدودی زلوب باندې خو د دودی زلوب ارزښت دا ده چې زمونږه تاریخ ژوندۍ ساتي زمونږه البته د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره مګټه کې کومې وبې چې دي فشارونه کموي بل به مصرف لوبیم دي د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبرم دلته موجوده ده تاسو په دې پیږي چې یو څوک که موبایل کې
کیږم و هی هغه یوازې ځان ته نازده په ډیپریشن او ډول ډول ناروغي مخته کیږي. خو دغه دودیز لوبي چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدن هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغسې ګټې لري.
خوست کې بیا غیږی نیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دیاړه مرکه کړی ده.
ځوانان سره په غیږ ورځي په مینس کې کرخه استلی وی، یو طرف د والیبال غونډې میدان لري. یو ځل دی وی ډلې څخه یو ځوان ورځي کاغه ډلې کې یو چاته لاس ورول او بیرته خپل ځای ته ځان را ورسو، یو نمبر اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه پری خودل کیږي، مقابل طرف نمبر اخلي. د سی یو ډول فلونای ته ورته لوبه ده، خو چلکی په کې ډیر چلیږي د دغه ډول لوبه. څومره
بیا ځوانان تازیان رسي یو بل جوبلوی زکه دوی پالوانی کوي؟
ځوانانو ته خزیان په دې نه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړیږي که دوی پسمکه باندې غورځي، او یا هغه لوبه هم چې د هغې ته ځانګړي اصول لري، کله چې یو څوک خوږیږي هغه بیا پاول کیږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کیږي، نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کیږي. ځوانانو ته هیڅ زیان نه رسیږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دلته.
نو کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کې کوم ځوانان؟
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري او څه ورزش ترسره کړي دوی او څه چلکی ورسره ملوي.
دغه ځوانان چې د پلوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلې چې هغه باید غښتلی ووسي، څومره سته څومره چارچاپېرې وینې؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته وي، له چا مشوره اخلي، لومړی مشوره یې دا چې تاسې باید سپورټ ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هسې هم افغانان بیا خصوصا د دې خوست خلک چې په لرو پرتو سیمو کې اوسېږي بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کیږي. نو ډېر خلک شته، ډېر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاونډ کې او په لرو پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکی زده، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي وي، هغه پکې بیا ډېر ښه راځي.
تاسو وایئ چې کیز د اتر هم چالاکی په پلوانی کې باید وکړي؟
مثلا الت ډیر لزور څخه استفاده نه کیږي، چا باندې یا غوي زور ته پری خودل، یا چې پتا باندې وکی ځان نور کوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه خلاصي. معلومات دته کیږي چې ما کداغه سی ونسی نو ځان نشم خلاصولای، غلار چاره ور معلومه وي چې دا څه ډول ځان خلاصولای شي. بیا ډیر په دغه لوبه کې بریالي وکړه، مغه د بډایل لحاظ یا داسې خنۍ خو کچلکی ورسره یې هغه ځان خلاصولای شي او په لوبه کې تر ډیره بریده بریالی.
بله، د خوست د ځوانانو د لوبې ته چې معمولا د پهلوانی بڼه لري څومره خلک به راټولیږي د ننداري لپاره؟
ان شمیر سلګونه ته رسیږي، ان ځین ځایونو کې خدا سیم وي چې کله په لوبې ته یا د لوبې رسیږي او یا هم نیمه په لوبې ته، هغه بیا شمیر له زرګونه ماوړي.
داسې دي اورېدلې دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دي پاکلی اورېدلې؟
ځوانانو نه چې پښتنه کیږي یا له سپینګیرو پښتنه کیږي، وایي دا ډېره پخوا دود وه. مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله ناوې به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لوري د زوم کورنۍ ته کیږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیول وه، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده خاص و دودونو لمخه، یعنی هدف دیگه چه ده؟ زوم دی ناوی دی کور مخ که پالوانی که ولی خپل زوری خود چه رقم خبر و؟
یوازی با زوم نو، زوم سر با چه زوم را خلق تللی و او دی ناوی دی کورنه خلق با لکه دو ده یو ارخ و دی ساتیره لپاره با داغه لو با تر سرکی ده، او پا دودیز دول با داغه تر سرکی ده. دی وده یو ارخ و یعنی خلق با پا دی دول ساتیره و وده تا بای رنگ ور بخه ده چی پا زینو زینو که با بیا هوایی ده ځکه کې د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکې ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسې وي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کې یا نور داسې هغوی بسې وي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي، خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسې شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه وي نیولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده دا راته واخلی، په خپله ځاني اقتصادي بسینې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي هغه به هم یو څه اندازه راکمې شوې اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي، اقتصادي ستونزې شته، له تاثیر نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته، په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي، یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي، په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی، په دې کې د رسنیو رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکه، په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نورو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي، او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره به تاسو پیغام په لنډه توګه په دې اکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته راژوندۍ کړي؟ ډېر لنډ غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې یا د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته راپاتې دي، یا پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولی، هغه ډېرو لګښتونو ته اړتیا نه لري، مثلا خصی خصی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې داخلسي لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه هېڅ مصارفو ته اړتیا نه لري، بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله د چا مسؤلیت چې دی د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې په ارزښت باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروج شوې، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي، او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي، نه کوم لګښت نو ته اړتیا لري، هم د مینې ورور کلوي لوبې دي، او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده ما پوهاوی ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د خلکو جوړیږي چې په دغه برخه کې پوهیږي، یا دغه لوبې ترسره کړي، یا دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهیږي.
درنو دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
رسیدم.